ګرام پر ملي لیټر باندې کثیر مور او تاسو وګورو د کثافت واحد ګرام پر ملي لیټر ده. په هماغه اساس باید واحد مور او تاسو ګرام پر ملي لیټر راکړي. نو اخري قیمت مور او تاسو داسې هم لیکلی شو چې څلور ګرام پر ملي لیټر یا هم داسې لیکلی شو چې څلور ګرام تقسیم پر شپږ باندې پر ملي لیټر باندې. نو مور او تاسو د همدغې مادې چې یوه تیږه وه د همدې مادې کثافت مور او تاسو پیدا کړ چې څلور ګرام پر ملي لیټر سره ده. رازو ګرانو زده کوونکو د لوست په دې برخه کې موږ تاسو لامبو وهونکي او غیر لامبو وهونکي جسمونه هم پیژنو چې د لامبو وهونکي او غیر لامبو وهونکي جسمونه البته د هغوی د کثافت پر اساس باندې موږ تاسو تشکو پیژنو. لامبو وهونکي جسمونه ګرانو زده کوونکو هغه جسمونه ته ویل کیږي کوم چې د هغوی کثافت د اوبو د یو ګرام پر ملي لیټر په څلور درجه د سانتي ګرید په نسبت چې شو سي کم و سي. نو دوی چې دی د اوبو پر مخ باندې کېدای شي چې څه وکړي لامبو وهي، یعنی هدف مو څه شته؟ هدف مو دا ده لامبو وهونکي جسمونه هغه جسمونه ته ویل کیږي کوم چې د اوبو پر مخ باندې لامبو وهي، یعنی دا چې د دوی کثافت په نسبت اوبو ته څه اوسي کم اوسي، یعنی کثافت یې نسبت اوبو ته کم ده. نو ځکه د اوبو پر سطح باندې دوی څه کوي؟ لامبو وهي. هغه لکه هغه جسمونه لکه وچ لرګي، غوړي او داسې نور چې د دوی کثافت نسبت اوبو ته کم ده. او غیر لامبو وهونکي جسمونه بیا هغه جسمونه ته ویل کیږي ګرانو زده کوونکو چې د هغوی کثافت نسبت اوبو ته څه شي اوسي؟ زیات اوسي. کثافت نسبت اوبو ته زیات اوسي. البته غیر لامبو وهونکي جسمونه دي چې دا غیر لامبو وهونکي جسمونه چې د هغوی به د اوبو پر سطح باندې لامبو نه وهي، بلکې د اوبو په لاندې برخه کې یا هم کښته برخه کې ډوبیږي، رسوب کوي، هلته کښېني. نو ځکه ورته غیر لامبو وهونکي جسمونه وایي. لکه ښه مثال یې موږ او تاسو تیږه یا ډبره په نظر کې ونیسو، اوسپنه په نظر کې ونیسو چې اوسپنې کثافت نسبت اوبو ته څه شي ته؟ زیاته ده. مس ته او داسې نور ده. که چیرې تیږه یا هم ډبره موږ او تاسو د بېلګې په توګه په اوبو کښې واچوو، نو هغه تیږه راسن د لوښي په تل کې یا هم په هغه اوبو کې څه شي کېږي؟ ډوبیږي. نو دا چې ده غیر لامبو وهونکي جسمونه دي. یو هم ګرانو زده کوونکو راځو د لوست په دې برخه کښې موږ او تاسو د تودوخې له مخې دوه ډوله اجسام لرو چې تودوخې تیرونکي دي. یو هادي جسمونه دي، بل عایق جسمونه دي. چې هادي جسمونه هغه دي چې په مکمل ډول کولی شي چې د تودوخې جریان د خپله ځانه څخه تیر کړي، او عایق جسمونه بیا هغه جسمونه دي چې هېڅ سرعت کې نشي کولی چې د تودوخې جریان د خپله ځانه تیر کړي. نو هادي جسمونه چې دي ګرانو زده کوونکو هغوی بیا په دریو طریقو سره کېدای شي تودوخه تیر کړي. یو د هدایت په طریقه سره، دوهم ده چې د جریان په طریقه سره چې کېدای شي د تاوده جسم څخه ساړه جسم ته تودوخه انتقال کړي، او دریم د تشعشع په طریقه کېدای شي چې تودوخه انتقال کې هغوی لکه د لمر تودوخه او داسې نور په نظر کې ونیسو. راځو ګرانو زده کوونکو د لوست په دې برخه کښې موږ او تاسو ارزونه لرو چې یو څو سوالونه مطرح شوي دي چې تاسو سوالونو ته به ځواب ووایاست. مننه ګرانو زده کوونکو، زموږ او ستاسو نننۍ ورځې درسي موضوع په همدې ځای پای ته ورسېد. تر بیا راتلونکي لوست پورې ښې چارې ولرئ.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
سلامونه، نیکی هیلی او احترامات می ومنی. ګران زده کوونکو هیله لرم چې ټول به جوړ روغ او صحت مند بیات. زه دیانا صالحی تاسو ټولو ته د اتم ټولګي د کیمیا مضمون دویم لوست راغلاست وایم. هیله لرم چې د لوست تر وروستنی شیبو پورې مې ملتیا وکړئ. گرانو زده کوونکو، زموږ او ستاسو نننۍ ورځې درسي موضوع ده د عنصرونو دوره‌یي یعنی تناوبي جدول چې د یولسمې صفې څخه پیل تر شلمې صفې پورې به دوام ولري. د عنصرونو دوراني جدول او خواص یې مخکې له دې چې موږ او تاسو خواص باندې بحث وکړو، لومړی راځو د عنصرونو دوراني جدول پیژنو، یوه لنډه کتنه د هغه په تاریخچه باندې کوو. ګران زده کوونکو، تر اوسه پورې که څه هم موږ او تاسو ویلي دي یو سل اتلس عنصرونه پیژندل شوي دي، او په جدول کښې په خپلو د کتلو پر اساس باندې یا هم په نسبتي کتلې پر اساس باندې ترتیب شوي دي چې په هغوی کښې دو نوي عنصرونه په مصنوعي ډول په هستوي لابراتوارونو کښې جوړ شوي دي. پوهانو د لومړي ځل لپاره په دوراني جدول کې عنصرونه په دوو فلزونو او غیر فلزو باندې وویل شل خو ورسته د زینو دوه ګون خاصیتونه په دلودونو سره چې زین عنصرونه په خپل ځان هم فلزي خاصیت او هم به غیر فلزي خاصیت ځان شودل نو پر خاصاس نو شبه فلزات چې د جدول په پورتنی برخه کې وو ور زیات او یا هم اضافه کړل چې بیا ورسته دورانی جدول په دریو بنسټیزو برخو باندې وویشل. پاندې اساس ګران زده کوونکو په 1800 کال کې د مندلیف په نامه یو عالم و چې هغه د عنصرونو د هغوی د اټومي کتلې د زیاتوالي پر بنسټ په دوراني جدول کې ترتیبول چې مندلیف تر هغه وخت پورې 28 عنصرونه کشف کړي وو چې ورو ورو د هغوی خپل اټومي کتلې د خاصیت په استفاده سره همداسې په ترتیب سره نور عنصرونه هم کشف کړل او په همدې ترتیب هغه عنصرونه چې کشف سوي نه و تر اوسه پورې د هغوی لپاره به په جدول کې خالي ځایونه پرېښودل چې د وخت په تیرېدو سره ځینې عنصرونه به کشف شیدل او په هغه ځای کښې به یې ترتیبول په هغه کوم ځایونه چې خالي ورته پاتې سوي وو. نو په همدې اساس ځینې ستونزې هم په دوراني جدول کې رامنځته سوي وه چې خپله مندلیف یوه اشتباه کړې وه، هغه داسې چې د ارګون په نوم یو عنصر و چې اټومي کتله یې 30 وه، باید د داسې ترتیب کړی وای چې د پوتاشیم عنصر چې د اټومي کتله یې نه دیشته خو دا یې د هغه څخه وروسته باید راغلی وای. نو ترتیب یې د خپل د اټومي کتلې پر اساس کړی وه چې یو څه اشتباه په کښې راغلی وه. نو په همدې اساس د هغه اشتباه د لرې کولو لپاره دوی یو ځلې بیا کشفیات اجرا کړل چې بالاخره هغه ستونزې هم له منځه ولاړه ده چې بالاخره د عناصرو جدول یې په دوو برخو یعنی افقي او عمودي قطارونو باندې وویشل چې افقي قطار ته یې پرېیود او عمودي قطار ته یې ګروپ ویل او خپله په دوراني جدول کې 9 پرېیوده او 18 ګروپونه یا هم ستونونه وجود لري چې د دوراني جدول ټول عنصرونه موږ او تاسو مخکې هم وویل په دریو بنسټیزو ډلو چې یو هم د هغه څخه فلزات، غیر فلزات او شبه فلزات باندې ویشل شوي دي. ګران زده کوونکو په همدې ترتیب 1914 کال کښې د هنري موزلي او رادرفورد چې یو انګلیسي او بل نیوزیلنډي عالم و د دواړو پوهانو یو له بل سره په همکاري سره د عنصرونو اټومي نمبر د کشف څخه وروسته دا هم ویله چې د مختلفو عنصرونو اټومونه مختلف اټومي نمبرونه لري، یعنی دا چې هر عنصر اټومي نمبر یو له بل سره فرق کوي، د ټولو عنصرونو اټومي نمبرونه یو شان نه دي. نو همدې ترتیب موږ او تاسو دا وینو چې دوراني جدول دی همدې ترتیب اوو پیریودونو او 18 ګروپونو باندې ویشل سوی دی، که هم هر یو یې په همدې ترتیب جلا جلا موږ او تاسو تشریح کولی سو. راځو ګرانو زده کوونکو د عنصرونو کیمیاوي خواص ده په دې باندې پوه سو چې دوراني جدول کې څو عنصرونه وجود لري، څو یې طبیعي او څو یې په مصنوعي ډول سره منځته راغلل. اوس راځو د هغه عنصرونه چې په دوراني جدول کې ترتیب سوي دي د هغوی خواص وایي. د دوراني جدول عنصرونه چې دي په عمودي ستونونه کې چې قرار لري، په عمودي ستونونه یا هغه عمودي قطارونه چې موږ او تاسو ورته ګروپ ویل، کوم عنصرونه چې په دې عمودي ستونو کې قرار لري د هغوی د انرژیکي سویې د الکترونونو شمیر پر بنسټ دوی ټول عنصرونه ترتیب سوي دي، یعنی دوی د خپل الکتروني سویه پر اساس باندې ترتیب سوي او ځای پر ځای سوي دي، چې د لومړي ګروپ عنصرونه ټول په خپل وروستي قشر کې یو الکترون لري. نو په لومړي ګروپ کې ټول فلزي عنصرونه قرار لري چې همدې اساس موږ ورته د الکلي فلزاتو په نوم سره هم یادولی سو. دې کښې یو هایدروجن دی چې هم د ځان څخه دوه ګونې خاصیتونه ښيي او نسبت نورو عنصرونو ته خواص او ځانګړتیا یې فرق لري. په همدې ترتیب راځو ګرانو زده کوونکو په لومړي ګروپ کښې موږ او تاسو وینو چې د هایدروجن عنصر، د لیتیم عنصر، د سوډیم عنصر، په همدې اساس پوتاشیم، بودیم، سیزیم او فرانسیم دا عنصرونه قرار لري یا هم وجود لري. چې دا عنصرونه ټول موږ او تاسو وینو دوی په خپل اټمي جوړښت کې چې کله د دوی اټمي جوړښت او الکترونونه په مدارونو کښې ویشل کېږي وینو چې په آخري مدارونو کښې دوی یو الکترون لري. په همدې اساس د دوراني جدول چې موږ او تاسو وویل په 1400 ستونونو او 2 دورو یا په 2 پیریودونو باندې ویشل شوي یا هم یا جوړ شوي دي. خو ګروپونه بیا په موږ او تاسو په 2 برخو ویشو چې یو ته اصلي ګروپ او بل ته فرعي ګروپ. چې اصلي ګروپ موږ او تاسو په اے سره او فرعي ګروپونه په بی حرف سره ښودلی سو. نو راځو ګرانو زده کوونکو لومړی راځو په اصلي ګروپونو باندې بحث کوو. په لومړي اصلي ګروپ کې که څه هم ما موږ مخکې هم وویل چې 6 عنصرونه قرار لري چې په هغوی کښې د لیتیم څخه پیل بیا په فرانسیم باندې ختمیږي. دوی چې دي په خپل اخري مدار کښې یا په وروستي قشر کښې یو الکترون لري. په همدې اساس د دوراني جدول په 2م اصلي ګروپ کښې 6 عنصره چې د بیریلیم څخه پیل بیا تر راډیمه پورې ختمیږي. او په همدې ترتیب دریم اصلي ګروپ هم چې د سلسله تر 2م ګروپ پورې همداسې قرار لري یا هم ادامه لري. چې په دریم ګروپ کښې هم 6 عنصرونه وجود لري چې د برون څخه پیل پر نینیوم باندې ختمیږي. په 4م اصلي ګروپ کښې هم په همدې د کاربن څخه پیل تر فلوریم پورې ته رسېږي چې دوی هم د 6 عنصرونو درلودونکي دي. 5م اصلي ګروپ هم په همدې ترتیب 6 عنصرونه لري چې د نایتروجن څخه پیل پر مسکویم باندې پای ته رسېږي. 6م او 5م اصلي ګروپونه هم په همدې ترتیب 6 عنصرونه لري چې د 6م اصلي ګروپ کښې د اکسیجن څخه پیل بیا تر لیوریم پورې پای ته رسېږي. 5م اصلي ګروپ هم 6 عنصرونه لري چې د فلورین څخه پیل بیا تر تینیسیم پورې پای ته رسېږي. خو په 8م اصلي ګروپ کښې بیا 2 عنصرونه وجود لري چې هغه د هیلیم څخه پیلیږي او بیا تر اوګوستنژن پورې پای ته رسېږي. د هغوی د دوراني جدول د اصلي ګروپونو په اساس د عنصرونو هغه ترتیب و چې څنګه ترتیب سوي وه. بل په همدې ترتیب ګرانو زده کوونکو که څه هم تاسو وینئ موږ او تاسو یو دوراني جدول ما تاسو ته ترتیب کړی دی چې په دې دوراني جدول کې تاسو وینئ چې ټول عنصرونه همدې ترتیب دې برخې ته موږ او تاسو ګروپونه ویلی سو چې عمودي ستونو ته موږ او تاسو ګروپ ویله او په همدې ترتیب دې برخې ته بیا موږ او تاسو د دوراني جدول پیریود ویله چې افقي ډول دی. په عمودي ډول کې موږ او تاسو وایي د ګروپونه د دې ځای څخه پیلیږي چې 1ل ګروپ 2م ګروپ همدې ترتیب موږ او تاسو ویلي وه چې 8 اصلي ګروپونه قرار لري چې 8 اصلي ګروپونه څخه 1ل ګروپ 2م اصلي ګروپ بیا 3م اصلي ګروپ 4م 5م 6م 7م او 8م اصلي ګروپ په همدې ځای پای ته رسېږي. او پاتې نور ټول فرعي ګروپونه وو چې فرعي ګروپونه مو هم په همدې ترتیب په بی حرف سره ښودلي وه هغه ترتیب سره ترتیب سوي دي. او پیریودونه هم چې دا لومړی پیریود دی چې د هایدروجن څخه پیل پر هیلیم پای ته رسېږي. 2م پیریود د لیتیم څخه پیل نیون باندې پای ته رسېږي. 3م پیریود د سوډیم څخه پیلیږي تر ارګونه پورې همدې ترتیب. 4م پیریود 5م پیریود 6م پیریود او همدې ترتیب 5م پیریود چې په همدې ځای پای ته ورسېد دي. ګرانو زده کوونکو راځو په دې برخه کې د فلزاتو او غیر فلزاتو ترمنځ توپیر وایو. که څه هم موږ او تاسو پوهیږو فلزات چې دي هغوی د برېښنا او د تودوخې د تیرولو یو ښه خاصیت درلودونکي دي لکه میس او المونیم یا کپر او المونیم چې دي. که څه هم موږ او تاسو پوهیږو دا فلزات دي چې د کورونو د ګرمولو روښانه کولو او همدا ترتیب د پخلنځي د لوازمو په توګه هم ورڅخه کولی سو چې استفاده وکړو. خو اوسپنه چې ده د اوسپنې څخه بیا موږ او تاسو د اوسپنې د پټلي او ترانسپورټي وسایطو جوړولو او داسې نور ځایونو کښې هم استفاده کېږي. او په همدې ترتیب یو بل فلزي عنصر چې د جست په نامه سره یادیږي د جست څخه بیا موږ او تاسو د اوبو د مرکز ګرمي او داسې نورو شیانو په جوړولو کښې هم ورڅخه استفاده کېږي. او په همدې ترتیب د فلزات څخه په پراخه پیمانه ګټه اخیستل کېږي. او په همدې ترتیب راځو ګران زده کوونکو غیر فلزات بیا هغه عنصرونه دي چې د برېښنا او د تودوخې د تیرولو خاصیت یې ډېر کم دی. یعنی فهم د تودوخه او د برښنا د تیرول خاصیت ډیر کم پکښې لیدل کیږي. د مثال په ډول لکه موږ او تاسو داسې نور عنصرونه یاد کړل لکه کلورین او فلورین او داسې نور همدې ترتیب شبه فلزات بیا هغه فلزات ته ویل کیږي چې دوی منځني خواص درلودونکي دي، یعنی دوه ګونی خاصیت د خپل ځان شي، هم فلزي او هم غیر فلزي خواص د ځان څخه شي. دا اوس موږ او تاسو د فلزات او غیر فلزات ترمنځ رازو ګرانو سکونکو د لوس په دې برخه کې موږ او تاسو په ټاکلي ګروپونو کې د عنصرونو الکتروني جوړښت ورتهوالی وایو. که څه موږ او تاسو مخکې هم ویل خو بیا هم رازو وایي چې د یو ګروپ د عنصرونو د الکترونونو د هغوی الکتروني جوړښت او کیمیاوي خواص له کبله یو بل ته سره ورته دي، نو په خپل ورستي انرژي کې ساویه کې کچیر د مساوي الکترونونو لرلو سره دوی هم ډیر مهم ورتهوالی لري. یعنی کچیر الکترونونه یې په مساوي ډول سره درلودله، موږ او تاسو وایي چې د هغوی د مساوي تعداد الکترونونه په باندنۍ قشر کې وجود لري. د بیلګې په توګه د لومړي ګروپ عنصرونه موږ او تاسو وښکې ویل چې په خپل وروستي قشر کې یو الکترون لري، نو که چیرې نور د همدې ترتیب د عنصرونو کیمیاوي خواص د دوی په وروستي قشر د الکترونونو په شمېر پورې اړه ولري چې مساوي الکترونونه په درلودلو سره، نو د دوی ورته خواص یا ورته کیمیاوي خواص هم یو له بل سره مساوي وي، یعنی دا چې کیمیاوي ورته تعاملونه هم ترسره کوي. په همدې اساس رازو موږ او تاسو وایو چې د دویم ګروپ عنصرونه چې دي هغوی په خپل وروستي قشر کې دوه الکترونونه لري، او دریم اصلي ګروپ عنصرونه چې دي هغه بیا وروستي قشر کې درې الکترونونه لري، چې همدا سلسله د تر اتم اصلي ګروپ پورې همداسې دوام لري. په دریم کې درې الکترونونه، په څلورم اصلي ګروپ کې په وروستي قشر کې څلور الکترونونه لري، چې همدا عنصرونه چې په وروستي قشر کې اته الکترونونه ولري، نو په هغه وخت کې بیا موږ او تاسو وایو چې دا مشبوع عنصرونه دي، یا هم مشبوع عنصرونه بلل کیږي، چې د کیمیاوي تعامل مایل د خپل ځان څخه نشي، نو ځکه ورته غیر فعال عنصرونه وایي. لکه ځکه چې دوی په خپل اخیری قشر کې اته الکترونونه لري، نور ضرورت نه لري چې الکترونونه واخلي. ګرانو زده کوونکو، په دې برخه کې تاسو دا مثالونه وینئ چې د پوتاشیم عنصر دی چې دی په خپل اخیری قشر کې یو الکترون لري، سوډیم په همدې ترتیب په اخیری قشر کې یو الکترون لري، لیتیم هم په خپل اخیری قشر کې یو الکترون لري، چې دا د لومړي ګروپ عنصرونه دي. په همدې ترتیب ګران زده کوونکو، رازو د فلزات او غیر فلزات فزیکي خواص وایو. فلزات چې د برېښنا او تودوخې تیرونکي دي، د سطح کولو، ویلې کېدو او د پانې کېدو وړتیا لري. فلزات ځلا لري، د فشار په مقابل کې مقاومت لري. او غیر فلزات چې دي، د برېښنا لږ تیرونکي دي، د سطح کولو په وخت کې ماتیږي او یا هم تیتیږي. ځلانه لري، د فشار په مقابل کې مقاومت یې کم دی. د ټیټ کثافت درلودونکي دي، د ویلې کېدو او ویشېدلو ټکي یې ټیټ دي. همدې ترتیب کاربن، سلفر، فاسفورس او آیودین چې دي په جامد حالت، برومین یې په مایع حالت، او هایدروجن، نایتروجن، اکسیجن، فلورین او کلورین یې په عادي شرایطو کې د ګاز په حالت کې شتون لري. مننه ګران زده کوونکو، زموږ او ستاسو نننۍ ورځې درسي موضوع په همدې ځای پای ته ورسېدل. ښه وخت، ښې چارې ولرئ.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونی زخ پرونه.
سلامونه نیکی هلی او احترامات می و منع گرانوز دکونگو. هلی لرم چی طول بجور روخ او صحت مند بایسته. زدیانا صالحی تاسو طولو تا دنه هم طولگی ده کیمیا مزمون دو هم لوسته شراخ لاست ویم. او هلی لرم چی دلوست در رستنی شیبو پورمی ملتیا وکړی. ګرانوز د کونکو، زموږ او ستاسو نننۍ ورځې درسي موضوع د هایدرو کاربونونه، چې د دولسمې صفحې څخه پیل په دوه ویشتمې صفحې به پای ته ورسیږي. دوهم څپرکی، دوهم لوست، هایدرو کاربونونه. ګرانوز د کونکو، موږ او تاسو په تیر لوست کښې عضوي مرکبات وپېژندل. په همدې ترتیب د عضوي مرکباتو ترمنځ، د هغوی د کاربونونو ترمنځ یو ګونی، دوه ګونی او درې ګونی اشتراکي اړیکې ولوستل. رازو د لوست په دې برخه کښې موږ او تاسو هایدرو کاربونونه پېژنو، چې هایدرو کاربونونه خپل عضوي مرکبات دي چې د کاربون او هایدروجن عنصر څخه د اشتراکي اړیکو په جوړولو سره ماینسته راغلی دی. هایدروکاربونونه چی دی دوی د جوړش پر بنسټ په دوو ډلو چې یو الفاتیک او دوهم اروماتیک دی ویشل شوي دي، چې الفاتیک هایدروکاربونونه په همدې ترتیب سره په الکانونو، الکینونو، الکاینونو او سایکلو الکانونو ویشل شوي دي، لکه تاسو چې په لاندې دیاګرام کښې یې وینئ چې لومړی الفاتیک، دوهم اروماتیک مرکبات دي. الفاتیک مرکبات هغه مرکبات دي کوم چې دوی په خپل ترکیب کې د کاربون او هایدروجن عنصرونو درلودونکي وي، او په همدې ترتیب سره الفاتیک مرکبات خپله یو زنځیري ساختمانونو درلودونکي دي. خو اروماتیک هایدروکاربونونه چې دي هغوی د یو یوناني کلمې څخه اخیستل شوې ده چې خپله د اروما د ښه بوی او عطر یا هم عطري بوی په معنا سره ده، او همدې ترتیب سره اروماتیک هایدروکاربونونه په راتلونکي لوست کې هم بحث پر کوو چې خپله د شپږزولي مرکبات په نوم سره هم یادیږي، او په همدې ترتیب حلقه جوړونکي مرکبات هم بلل کیږي، چې هر یو باندې به جلا بحث وسي. لومړی راځو موږ او تاسو پر الکانونو یا هم د میتان د کورنۍ هایدروکاربونونو ته په دې باندې بس کوو. الکانونه چې دي خپله په عمومي ډول عضوي مرکبات دي کوم چې د ورځني ژوند په ډېرو برخو کښې ورڅخه استفاده کیږي یا هم کارول کیږي. د بیلګې په توګه تیل او ګانسولین، په همدې ترتیب پیترول، طبیعي ګاز، شمع او داسې نور الکانونه شته چې دوی خپله د الکانونو څخه جوړ شوي مرکبات دي، او الکانونه خپله مشبوع هایدروکاربونونه دي چې د هغوی د کاربون د اټومونو ترمنځ یو ګونه اشتراکي اړیکه وجود لري، لکه څنګه چې تاسو د بیوتان په مرکب کې وینئ چې د هر کاربون ترمنځ یوازې او یوازې یو ګونه اشتراکي اړیکه وجود لري. او په همدې ترتیب ګرانو زده کوونکو، الکانونه چې دي خپله د پارافین په نوم سره هم یادیږي، دوی چې دي د لږ میل لرونکي معنا لري، او خپله د الکانونو عمومي فرمول لرو چې سی این ایچ دو این جمع دوه د عمومي فرمول دی، چې په دې فرمول کې موږ او تاسو این توری چې د هغه د کاربون د اټومونو شمیر موږ او تاسو ته راښیي. نو هر څومره چې موږ او تاسو د این ته شماره ورکوو یا هم این ته قیمت ورکوو، په همدې ترتیب سره په دې فرمول کې کولای سو چې د این پر ځای باندې د کاربون د اټومونو شمیر موږ او تاسو ته یادونه یې وکړي او یا یې هم وښیي. په همدې ترتیب موږ او تاسو کچیرې این ته قیمت ورکړو، کچیرې یو وي، د مربوطه الکان فرمول په دې ډول موږ او تاسو لاسته راوړلی سو چې این مساوي ده په یو سره. په همدې فرمول کښې هر ځای چې این وجود ولري، په همهغه ځای باندې د این قیمت یعنی یو وضع کوو، لکه څنګه چې تاسو دلته په دې ځای کې وینئ سی یو بیا هایدروجن دوه، د این پر ځای باندې مو یو وضع کړ، جمع دوه خپله په فرمول کې لرو. کله چې په همدې ترتیب د دوی ترمنځ وینو چې د کاربون تعداد مساوي کیږي په یو سره، د یو لیکلو ته اړتیا نشته، دوه ضرب یو مساوي په دوه سره کیږي، بیرته چې د دوه سره جمع کړو مساوي کیږي په څلور سره، سی ایچ فور. موږ او تاسو ته د میتان یو مرکب عمومي فرمول یې لاسته راکړ. په همدې ترتیب د یاد شوي مشبوع هایدروکاربون فرمول موږ او تاسو سی ایچ فور په لاس راوړ. خو ځینې وختونه څلور لومړني مشبوع هایدروکاربونونه هم وجود لري، چې په هغه صورت کې چې الکانونه خپله په عمومي معمولي ډول سره دوی نومول کیږي. نو په همدې ترتیب سره موږ او تاسو وایي چې میتان او هم که په دې شکل سره داسې وجود لري چې سی ایچ سی درې ایچ اته، یعنې د کاربونونو شمیر درې او هایدروجنونو اته اوسي، پروپان او په همدې ترتیب بیوتان، دا ټول موږ او تاسو کولای سو په معمولي ډول سره دوی ونومو او یا هم نومې ښودنه یې په معمولي طریقې سره په دې ډول سره چې بیوتان، میتان، پروپان، هیگزان، پینتان، نونان، دیکان او داسې نور سره ونومو. او د نورو الکانونو نومې ښودنه بیا په دې ترتیب سره کولای سو چې د هغوی د کاربون شمیر لومړی په لاتین نوم سره اخیستل کیږي او بیا د ای این ای ورستاري پر هغه باندې اضافه کیږي. د بیلګې په توګه لکه موږ او تاسو چې د پینتان په مرکب کښې وینو چې پنځه اټومه کاربون وجود لري، چې خپله پنځه ته په لاتیني ژبه کښې پینتا ویل کیږي. نو په همدې ترتیب که چیرې د ای این ای پر پرستاري ورباندې زیات کړل سي، نو په نتیجه کښې موږ او تاسو ته د دوی په نومې ښودنه کې داسې وایي چې پینتان لاسته راځي، یعنې د دې مرکب نوم دی پینتان. او په قانون کې خپل د هومولوګ سلسله هم موجوده ده ګران زده کوونکو، چې هغه کاربونونه یا هغه مرکبات چې د یو میتلین ګروپ په اندازه یو لبل سره یو توپیر ولري یا هم توپیر رامنځته کړي، عبارت د هومولوګ سلسله ده یا هم د هومولوګ د سلسلې په نوم سره یادیږي، یا هم داسې ویلی سو چې دوی یو د بل هومولوګ دي، لکه څنګه چې تاسو په دې لاندې مثالونو کښې وینئ. چیر مور تاسو دا شکل دی وګورو، په معمولی ډول سره موږ وایو چې دا نارمل وېښتان ده. د هومولوګ د سلسلې پر اساس تاسو وګورئ، د یو میتلین ګروپ په اساس باندې د دوی ترمنځ توپیر وجود لري، چې دا د دوی نوم زده کوونکو د لوست په دې برخه کښې د الکایل ګروپ پېژنو، چې د الکایل ګروپ څه ته ویل کېږي. که چیرې د الکان له یو مالیکول څخه د هایدروجن یو اټوم لیرې کړل شي، په دې صورت کښې د الکایل ګروپ ترلاسه کېږي. داسې چې د الکایل د ګروپ عمومي هومولوګ فورمول موږ او تاسو لرو، چې هغه سی این ایچ دوه این جمع یو دی، یعنی په دې ځای کښې موږ او تاسو کولی سو چې این ته قیمتونه ورکړو، او په فورمول کښې کولی سو چې د الکایل د ګروپ هغه عمومي فورمولونه په دې ډول سره لاسته راوړو، او کوم مرکبات چې لاسته راځي د دې فورمول پر اساس کولی سو چې په اسانۍ سره لاسته راوړو. د الکاینونو د ګروپونو نوم ایښودنه په دې ډول داسې ترسره کوو، چې خپله لومړی د اړوند الکان نوم اخلو، او بیا د ای این ای ورستاری پر ځای باندې د وای ایل ورستاری تعویز کوو یا هم اضافه کوو، او په پایله کښې خپله د اړوند الکایل د نوم سره یو ځای موږ او تاسو ته یو مرکب په لاس راځي. د بېلګې په توګه که چیرې په لاندې مثال کښې موږ او تاسو وګورو د میتان مرکب، د میتان په مرکب کښې موږ او تاسو وینو چې په نوم ایښودنه کښې موږ په وروستۍ یا هم مثال په نوم کښې هغه وروستۍ ایورستاري چې دی هغه ای این ای کلمه ده. د ای این ای پر ځای باندې موږ او تاسو وای ایل اضافه کوو، ځکه چې موږ او تاسو وایو که چیرې د الکایل ګروپ څخه یو اټوم د هایدروجن لیرې کړل سي، موږ او تاسو ته الکایل ګروپ لاس راکړي که چیرې د الکان څخه، نو په همدې اساس د ای این ای پر ځای وای ایل اضافه کوو. وینو په همدې ترتیب یو اټوم هایدروجن دلته ورڅخه کم شوی ده، او بالاخره موږ او تاسو ته د الکایل ګروپ په لاس راکوي، چې د دې مرکب نوم چې کله یو اټوم هایدروجن ورڅخه لیرې سي الکایل په لاس راکوي، یا هم مثال میتایل، مخکې میتان وو وروسته د وای ایل کلمه اضافه سو، یو اټوم هایدروجن کم سو، نو په نتیجه کې وایي چې میتایل مرکب په لاس رالی. د اساس دته د فورمولونو پر اساس ترتیب سوی هم دی چې موږ او تاسو یې وینو. راځو ګرانو زده کوونکو د الکانونو نوم ایښودنې ته. د الکانونو نوم ایښودنه موږ او تاسو په دوه ډوله سره کولی سو، یو دا چې یو معمولي طریقه ده، دوهم دا چې د ایوپک طریقه ده. که څه هم موږ او تاسو ولوستل چې خپله څلور لومړني مشبوع الکانونه لکه میتان، ایتان، پروپان او بیوتان، دوی څلور سره موږ او تاسو په معمولي ډول سره نومولی سو، خو پاتې نور ټول موږ او تاسو کولی سو چې د هومولوګ د سلسلې پر اساس او د ایوپک د طریقې په اساس باندې نومګذاري وکړو یا هم ترتیب کړو، او په همدې ترتیب د کاربون له څلورو اټمونو څخه پورته نور ټول په معمولي طریقې سره داسې نومول کېږي، چې لومړی به موږ او تاسو د کاربون د اټمونو شمېر د لانتنې اصطلاح سره یعنې ای این ای کلمه ورزیاتوو، او له شپږو څخه یعنې شپږو ته د بېلګې په توګه که چیرې موږ او تاسو یو مثال ورکړو، شپږو ته په لانتني ژبه کښې هیګزا ویل کېږي، او د شپږ کاربونه الکان نوم موږ او تاسو ویلی سو چې هیګزان، او په همدې ترتیب مثال پینتان یا هم د اوکتان، دیکان کولی سو چې د ای این ای کلمه ورباندې چې شکړو اضافه کړو. د ایوپک په طریقه د الکانونو نوم ایښودنه بیا په دې ټولګې کې که څه هم موږ او تاسو د الکانونو نوم ایښودنه په ساده شکل سره وایو، خو په ساده شکل سره داسې واضح کوو چې لومړی راځو وایو چې د الکانونو هغه زنځیر چې شاخ ونه لري یعنې مستقیم زنځیر وي، دې ته موږ او تاسو نارمل الکانونه وایو، او د نوم په سر کې یوازې د این توري اضافه کوو، لکه تاسو چې په لاندې مثالونو کښې وینئ. په دې ځای کښې موږ او تاسو یو هم د بیوتان لرو، بیوتان مرکب چې تاسو وګورئ څلور کاربونونه دي، یعنی د کاربونونو شمیر څلور دي او په همدې ترتیب لس هایدروجنونه دي. نو یوازې یوازې لومړی د دې ټول مرکب نوم اخسل کیږي، خو د هغه څخه مخکې یوازې یو ان اضافه کوو، وایي چې نارمل بیوتان د ټول مرکب نوم دی بیوتان. په همدې ترتیب سره رازو وایو چې نارمل هیگزان یوازې په ساده ډول سره په دې طریقه سره موږ او تاسو کولی شو چې د القانونو نومې ښودنه د پاکو طریقې سره وشي. دوهم موږ او تاسو کولی شو چې د کاربون د اټومونو یو اوږد زنجیر باید وټاکل سي. کله چې اوږد زنجیر وټاکل سو هغوی ته یو شماره ورکوو، یعنی شماره ګذاري کوو، لکه هغه مرکب چې موږ او تاسو په مالیکولي فورمول یې سی شپږ هایدروجن دولس، یعنی د هیگزان مرکب که چیرې په نظر کې ونیسو، لومړی د دې هیگزان مرکب اوږد زنجیر چې خپل پنځه اټومه کاربون لري هغه ترتیبو. که څه هم ګورو چې یو شاخ لرونکی زنجیر دی، نو دوی په دې اساس داسې ترتیب وو ګورو. کله چې شاخ لرونکی اوسي نو بیا په دې اساس موږ او تاسو کولای شو چې دوی بیا اوږد زنجیري شکل سره او بیا هم دې اساس باندې بیا شماره گذاری کوو، شماره ورکوو یو کاربون دوه درې څلور پنځه. خو بیا شماره گذاری د هغه کاربون څخه پیله وکړو چې هغه ته یو ماویزه یا شاخ لرونکی چې شوی ماویزه ورته نږدې اوسي، نو په هماغه اساس شماره د هغې ځای څخه شروع کوو. نو وایي چې لومړی دوام پر دوام کاربون باندې ماویزه وجود لري، وایي چې په دوام کاربون باندې میتایل پینتان، او په همدې اساس که چیرې شاخ لرونکي نه اوسي یا اور زنځیر انتخابیږي، او بیا په عادي ډول یا په معمولي ډول سره وایو چې نارمل ځان. مننه ګرانو زده کوونکو ستاسو له توجه څخه. زموږ او ستاسو نننۍ ورځې درسي موضوع په همدې ځای پای ته ورسېده. تر بیا راتلو پورې ښې چارې ولري.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خپرونه.
سلامونه نیکې هیلې او احترامات مې ومنئ ګرانو زده کوونکو. هیله لرم چې ټوله به جوړ روغ او صحت مند به یاستئ. او زه دیانا صالحی تاسو ټولو ته د لسم ټولګي کیمیا مضمون دوهم لوست ته ښه راغلاست وایم، او هیله لرم چې د لوست تر وروستنی شیبو پورې مې ملتیا وکړئ. ګرانو زده کوونکو، زموږ او ستاسو د نن ورځې موضوع ده د اټوم اساسي ذرې، چې موږ او تاسو ګرانو زده کوونکو په تېر لوست کښې ولوستل چې اټوم څه ته ویل کېږي. د اټوم په اټومي تیوري باندې یو څه لنډه تاریخچه وه، په هغه باندې موږ او تاسو بحث وکړ. د لوست په دې برخه کښې ګرانو زده کوونکو موږ او تاسو د اټوم اساسي برخې وایو. که څه هم موږ او تاسو اټوم تعریف کړ چې اټوم خپله د یو یوناني کلمې چې د اټومز په نامه یې د اخیستل شوې وه، چې د نه په معنا او اټومز د تجزیې په معنا، یعنی هغه ذره چې د تجزیه کېدو وړ نه دي. اوس راځو ګرانو زده کوونکو، د اټوم په اساسي ذرې عبارت ده درې نوع ذرات د اټوم په هسته کښې وجود لري، چې یو پروتون اساسي ذرې عبارت د پروتون او نیوترون او الکترون څخه دي، چې پروتون او نیوترون چې دي هغوی د اټوم په هسته کښې قرار لري، او الکترونونه چې دي هغوی د اټوم د هستې پر شاوخوا باندې په مدارونو کښې یا هم په ټاکلو مدارونو کښې قرار لري یا د حرکت حالات کې. لکه څنګه چې تاسو په دې موډل کې ویني، اټوم هسته ده، د پروتونونو او نیوترونونو چې دي هغوی د اټوم په هسته کې، او الکترونونه چې دي د اټوم په د هستې پر شاوخوا په ټاکلي مدارونو کښې قرار لري. نو دا د اټوم هغه اساسي ذرې دي چې موږ او تاسو په 1902 کال کښې په همدې ترتیب د پروتونونو او نیوترونونو مجموعې ته چې خپله نیوکلون ویل کېږي منځته راغله، چې نیوکلون یعنی د پروتون او د نیوترون مجموعه ته، او یا هم موږ او تاسو په عادي اصلاح د کتلې نمبر ورته وایو، د کتلې نمبر مساوي یا هم نیوکلون مساوي ده د پروتونونو او د نیوترونونو شمېر، لکه څنګه چې تاسو په دې عمومي فورمول کې هم وینئ. او په همدې اساس ګرانو زده کوونکو، موږ او تاسو په دې جدول کښې د ځینو ذراتو د ځینو د اټوم د بنسټیزو ذرو هغه فزیکی خواص او موږ او تاسو وینو چې لومړی د اټوم اساسي ذره یو پروتون ده چې خپله موږ او تاسو ولوستل یا به هم بیا هم ولولو. خیر چې پروتونونه چې خپل د اټوم په هسته کې قرار لري مثبت چارج لرونکي ذره ده او په همدې اساس په پیتور سره ښودل کیږي. د پروتونونو د چارج د هغه په کولم سره اندازه کیږي چې هغه مساوي ده 1.6 × 10^-9 نسبتي چارج مثبت یو د کتله په کیلوګرام سره 1.6 × 10^-9 او خپله نسبتي کتله یې مساوي ده په 1.003 کیلوګرام سره. خو دوام اساسي ذره نیوترون ده چې موږ او تاسو وایي نیوترون په انتورو سره ښودل کیږي. د اټوم په هسته کې قرار لري د چارج له نظره خونسا ده، چارج نه لري. او په همدې اساس چې کله چارج خونسا اوسي نو په کولم سره هغه د چارج اندازه هم صفر ده. خو د نیوترون کتله چې د هغه 1.6 × 10^-9 نسبت پروتون ته یو څه نسبتا مساوي ده او نسبتي کتله مساوي ده په 1.008 سره. او په همدې اساس یو بل اساسي ذره چې هغه الکترون ده چې موږ او تاسو ویل الکترون په ای تور سره ښودل کیږي یو منفي ذره ده چې د اټوم په د هستې پر شاوخوا په ټاکلي مدارونو کښې ځای پر ځای شوي دي چې د هغوی د الکترون چارج چې د هغه مساوي ده په منفي 1.6 × 10^-9 ده منفي 9 چې د پروتونونو او د الکترونونو شمېر یو بل ده هر اټوم د مساوي وي. او نسبتي چارج هم منفي یو ده ځکه چې منفي ذره ده نو چارج هم منفي ده. او کتله په کیلوګرام سره 9.1 × 10^-9 ده چې نسبتي کتله یې هم په همدې ترتیب سره ترتیب شوې ده. ګران زده کوونکو، نیوترون چې خپله د پروتونونو مجموعې ته ویل کیږي د چارج له نظره خونسا ذره وه او د هغوی د هر یوې کتله چې د هغه د یو پروتون د کتلې سره سمون لري نو ځکه نیوترون د خونسا اټوم په نوم سره هم یادېږي یا هم د خونسا په نوم سره هم یادېږي چې د لومړي ځل لپاره خپله نیوترون چې وه هغه د یو چادویک چې خپله یو عالم د چادویک په نوم سره یاد 1902 کال کښې نیوترون کشف کړل. هغه داسې چې د بیلیم هسته یې د الفا د ذرې په واسطه سره بمبار او په پایله کښې یې نیوترون لاسته راوړ. لکه څنګه چې تاسو په دې معادله کې وینئ د بیلیم هسته یې واخیسته د هیلیم عنصر په واسطه یا د په همدې اساس یې د الفا د ذرې په واسطه بمبار او په نتیجه کښې موږ او تاسو وینو چې نیوترون په لاس راغله خو د چارج له نظره خونسا، نو ځکه د خونسا په نوم سره هم یادېږي. ګرانو زده کوونکو، د اټوم د اساسي ذراتو را دې خواته نیوکلیدونه او ایزوتوپونه هم لرو چې نیوکلیدونه یا هم لومړی راځو په نیوکلید باندې بحث کوو او وروسته ایزوتوپ پېژنو چې خپله یو اټومي کتله یا هم موږ او تاسو مخکې هم ویله چې اټومي کتلې ته موږ خپله نیوکلید وایي چې دا د اټوم د هستې افاده کوي. نو د نیوکلید په واسطه د اټوم هغه هسته چې ده د چا ته په واسطه د اټومي کتلې یا د نیوکلید په واسطه سره ښودل کیږي، یعنې منځته راځي چې داسې اټومي کتله د عنصر د سمبول په چپه طرف کې موږ او تاسو لوړې برخې ته لیکو چې دې ته خپله موږ او تاسو اټومي کتله ویلی سو چې د هر عنصر د سمبول چپه طرف ته لوړ طرف ته لیکل کیږي. او په همدې ترتیب لاندې برخې کښې بیا موږ او تاسو اټومي نمبرونه یې ترتیبوو. لکه څنګه چې تاسو په دې عنصرونو کښې وینئ سوډیم اټومي کتله یې مساوي په 3 سره، اټومي نمبر یې مساوي ده په 1 سره، کلورین اټومي کتله مساوي ده په 15 سره او اټومي نمبر یې مساوي ده په 1 سره. په همدې ترتیب داسې نور مختلف عنصرونه هم موږ او تاسو لرو. خو ایزوتوپونه چې دي هغوی بیا هغه عنصرونه چې د پروتونونو شمیر یا هم اټومي نمبر یې یو شان او د نیوترونونو او اټومي کتلې شمیر یو له بل سره فرق ولري دوی یو د بل ایزوتوپ بلل کیږي. که چیرې متوجه اوسو د دوی د پروتونونو شمیر یو بل ته سره مساوي دي، یعنې اټومي نمبرونه یې یو شان دي خو د دوی اټومي کتلې یو له بل سره چش لري فرق لري، یعنې دا چې د هغوی د نیوترونونو شمېر یو له بل سره څه لري فرق لري دوی یو د بل ایزوتوپ بلل کیږي. لکه څنګه چې تاسو په دې مثال کښې وینئ کلورین او کلورین، کلورین 15 او کلورین 10 اټومي نمبرونه یې د دواړو د 1 10 یا هم اټومي کتلې یو له بل سره فرق لري نو وایو چې دوی یو د بل څه دي ایزومیر دي. اما د نیوترونونو شمېر تاسو وګورئ د کلورین 15 ته مساوي په 14 او د کلورین 10 د نیوترونونو شمېر مساوي ده په 40 سره. خو د ایزوتوپونو دغه کیمیاوي خواص چې دي یو شان دي، نور هغه موجب تاسو وینو اټومي نمبرونه یو شان دي دې ترتیب سره. خو اټومي کتله او د نیوټرونونو شمېر یو له بل سره فرق لري چې دوی دا ډول عنصرونه یو د بل ایزوتوپونه بلل کیږي. راځو ګرانو زده کوونکو د لوست په دې برخه کې موږ او تاسو د بور اټومي تیوري وایو چې د بور په اټومي تیوري چې موږ او تاسو ویل په 1900 او 1915 کلونو په ماینس کې بور خپل یو نظریه وړاندې کړل. هغه داسې چې په خپل اټومي تیوري کې د پلانک په کوانتمي فرضیه باندې ډېر ټینګار کاوه. بور داسې یو نظر وړاندې کړ چې موږ او تاسو ته وایي د اټوم د هستې پر شاوخوا باندې د متحرک الکترونونو هغه انرژي چې ده هغه ټاکلی او معینه ده، او الکترونونه لازمه انرژي د ټاکلي حرکت لپاره د اټوم په قشر او یا هم په اوربیټالونو کې قرار لري، یعنی هغوی انرژي پورې اړه لري. یعنی که چیرې د هغه انرژي پر اساس باندې وګورو، الکترونونه د اټوم د هستې پر شاوخوا باندې په ټاکلي مدارونو او ټاکلي اوربیټالونو کې معین ډول سره ټاکل شوي او د حرکت په حالت کې دي چې دا بور په خپل اټومي تیوري کې وایي. او په همدې اساس ګرانو زده کوونکو، موږ هغه تاسو یو هم هغه کوانتمي نظریه درلوده چې خپله کوانتم یوه لانتنی کلمه وه چې د مقدار او کمیت په معنا وه، او خپله کوانتمي انرژي هغه انرژي ته ویل کېږي چې د ټاکلو کتو څخه د تشکیلېدو وروسته جذب او یا هم خپره شي، چې دې ته بیا موږ تاسو کوانتمي انرژي وایو. یعنی هغه انرژي کوم چې د الکترونونو حرکت په وخت کې رامنځته کېږي. دوام وایي هغه الکترونونه د بور د اټومي تیوري پر اساس وایي هغه الکترونونه چې د هستې څخه په لیرې قشر کې قرار لري نسبت و هغه الکترونونو ته چې هستې ته نږدې دي، د دوی انرژي زیاته ده. لکه څنګه چې تاسو ویني، هغه الکترونونه چې د هستې پر شاوخوا باندې، یعنی د هستې څخه ډېر په لیرې قشر کې، یعنی په درېیم مدار په څلورم مدار کې وجود ولري، د هغوی د کتلات د نسبت چاته د هوی انرژي نسبت و هوی انرژي او الکترونونو ته کوم چې د هستې، یا د هستې و مدار ته، یا هغه مدار ته چې د هستې ته چې شو سي ډیر نږدې وسه، انرژي زیاته ده. څرنګه چې د الکترونونو انرژي خپل کوانتمي انرژي ده، نو له دې امله د اوربیټال شعاع هم کوانتمي ده. نو د اوربیټالونو شعاع کیدای سي چې یوازې د ټاکلو قیمتونو لرونکي وي. یعنی کله چې الکترونونه د اټوم په ټاکلو اوربیټالونو کې د اټوم د هستې پر شاوخوا باندې د حرکت حالت کې اوسي، نو د کوانتم انرژي یا کوانتمي انرژي جذب او یا هم نه ازادیږي، یعنی هم نه به جاستي او نه به هم تشتي ازاد سي. خو چیرې د الکترون د هستې له نږدې قشر څخه قشر یا مدار څخه و لیرې قشر ته انتقال سي، د دوی هغه کوانتمي انرژي جذبیږي، او برعکس که په ټاکلي مقدار کې هغه انرژي چې شکري بیا ازادوي هم، یعنی هستې ته نږدې قشر ته بیا انتقالي. خو ډېر ژر هغه ازاده شوې انرژي، یعنی کوانتمي انرژي بیرته جذب او یا هم جذب شوې انرژي بیرته چې شکوي ازادی وی، چې دغه انرژي خپل د دوو سویو د انرژي د تفاوت سره کېدای شي چې مساوي وسی. نو د بور د معادلې پر اساس چې دغه معادله ده، د دې معادلې پر اساس موږ او تاسو کولای شو چې محاسبه کو، چې په دې معادله کې یا په دې فرمول کې موږ او تاسو وینو چې په دې اساس د آر چې د خپل کېدای شي په دې معادله کې نیو فریکونسي وسی، او آر خپل د رید برګ ثابت وسی، چې کولای شو موږ او تاسو د فریکونسي لپاره یو ثابت قیمت ولرو. نو په دې اساس راځو په دې معادله باندې یو مثال لرو، چې په دې مثال کې موږ او تاسو وینو. سوال دی وای د هغه نور فریکونسي پیدا کړی چې په د یو تحریک شوي هایدروجن اټوم الکترون د درېمې سوې انرژي چې د انرژي لومړۍ سوې ته انتقال شوی وي څو ده. نو په همدې اساس موږ او تاسو عمومي فرمول لرو د هغه معادله چې موږ او تاسو ویل د بور د اټومي تیوري پر اساس باندې موږ او تاسو لاسته راوړی و، چې وي مساوي کېدل آر یو پر ان یو منفي یو پر ان دوه مربع سره، چې دلته آر موږ او تاسو ویل خپل د ریت بریک ثابت ده، او خپل همدې اساس نیو چې د هغه فریکونسي ده. نو راځو وی په همدې اساس وایو چې موږ او تاسو دا مساوي کیږي په دې فرمول کې د هر یو پر ځای باندې موږ او تاسو ته خپل قیمت را کول شوې ده. اوس موږ او تاسو چې پیدا کوو فریکونسي، یعنی وی پیدا کوو، نو په همدې اساس د هر کمیت پر ځای خپل قیمت وځو کو، د آر قیمت مساوي ده په 3.1515. همدې اساس د ان یو پر ځای لر چې یو مربع، او د ان یو یعنی درې د ان دوه پر ځای مساوي ده په څو سره درې مربع سره. نو په دې اساس راځو د دې قیمتونو موازه کړله هغوی چې مربع د مربع کېږي قوس ساده کوو. بالاخره موږ او تاسو یې قیمت لاسته راوړو چې هغه مساوي ده په 2.1 زار د لس په توان د 15 هرتز سره. د فریکونسي د دې قیمت موږ او تاسو په دې اساس سره لاسته راوړ. نو په همدې اساس وایو چې د دوی د هغه کوانتمي تیوري سره سم فوتون انرژي چې موږ او تاسو عبارت د درنایي یا کوانتمي انرژي له فریکونسي سره چې وي ده مساوي ده په دومره سره. نو په همدې اساس په دې معادله کې موږ او تاسو دا ثابت کړله. نو دا وګرانو زده کوونکو د ځینو عنصرونو د نیوترونونو شمیر پیدا کول. مننه ګرانو زده کوونکو، زموږ او ستاسو نننۍ درسي موضوع په همدې ځای پای ته ورسېد. تر بیا راتلونکي لوس پورې ښه چارې ولرئ.
درسي ساعت د ازادي رادیو لارې تر شپږم ټولګي پورته د ښوونځي د بیولوژي، کیمیا، جغرافیه او تاریخ مضمونونه اوریدل یې مه هېروئ.